سلامونه ستړي مشه زه سفي ولستان ځای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرایلو پارلمان ته ویل چې په اتو میاشتو کې اته جګړې پای ته ورسولې. هغه په خپله وینا کې زیاته کړه اسرایلي رغمل را خوشی شوي نو ځکه هم اتمه جګړه د ده په نظر پای ته ورسېده. د اسرایلو په پارلمان کې د ترامپ تود هرکلی وشو. ښاغلي ترامپ د غزې د جګړې په پای ته رسولو کې د ټولو ښکېلو مرکچیانو له هغې ډلې د امریکا د منځني ختیځ د ځانګړي استازي سټیو ویټکوف او څو نورو چارواکو او شخصیتونو هڅې وستایلې. تمه ده ښاغلي ترامپ نن وروسته د مصر شرم الشیخ ته هم شي څو د سولې په سرمشریزه کې برخه واخلي. ډیورنډ کرښې ته نږدې د ختیځو او جنوبي ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د طالبانو پولیسات لا هم لاس په ماشه دي او پولې ته نږدې یې پوځي حضور زیات کړی دی. دوی وایي د جګړې له کبله یو شمیر بې ځایه شوي لا هم له ویرې خپلې مینو ته نه ستنېږي. د طالبانو د حکومت ځواکونه وړمه شپه پر پاکستاني پوځیانو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل چې څو ساعته یې دوام وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته دغه بریدونه غیر ضروري وبلل او ویې ویل دواړو هیوادونو کې اړیکې به لاپسې ترینګلی شي. نن په دوهمه ورځ د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د ازادي روډیو مشال څنګه ته ویلي هلته د ګمرک او کډوالۍ دفترونه تړلي او ورسره دوه اړخیزې سوداګري هم ځنډېدلي. د خیبر درې په لار افغانستان ته مال وړونکي په لسګونه ګاډي درول شوي او ډرایوران یې وایي دا کشالې د مذاکراتو له لارې هوارې کړل شي او باید کاروباري لارې ونه تړل شي. دوی ویلي سختو مشکلاتو سره مخ دي او د خوراک او پاک اوبو سهولت نه محرومه شوي او په سړکونو او ځینې ګاډو لاندې په ځمکه سبا کوي. د اکتوبر په 11مه د پاکستانی ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 500 سره دی پولو باندې سختې نښتې وشو چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. هم د طالبانو حکومت او هم د پاکستان حکومت یو بل ته د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې وکړې. پاکستان کې پر مظاهره کوونکو برید کې درې کسان وژل شوي چې د طالبانو حکومت پرې خواشینی ښوولې. د پنجاب پولیسو وایي د تحریک لبای کې پاکستان ټی ایل پی له پلویانو سره په نښتو کې یو سرتیری او د یاد تحریک درې غړي وژل شوي دي. پولیس او د تحریک لبای کې پاکستان غړي هغه مهال په شخړه واوښتل چې پولیسو په مرید کې د اعتراض کوونکو پرلت پای ته ورساوه. تر نښتو وروسته سیمه کې د لاهور او اسلام آباد تتلونکي لوی لارې تړلې شوې خو لږ شېبه وروسته بیرته خلاص شوې دي. تاریخ لبای پاکستان چې یو مذهبي ډله ده د تیرې جمعې پر ورځ له لاهور د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړ او د پلان لمخې غوښتل په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مخ ته لاریون ورسوي. دوی د غزه او فلسطینیانو په ملاتړ راوتلي وو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له اعتراض کوونکو سره پر شوې تاوتریخوالي خواشینی ښوولي او یو خبر پاڼه کې ویلي د پاکستان د پوځ لخوا په یادو مظاهره چانو مخامخ ډزې او بریدونه شوې دي. لازادي راډیو خبرو ته غیاست او د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او پاکستان د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به سبا سه شنبه ورسته یو ورځنۍ لوبه وکړي. دغه لوبه په ابوظبي کې پیلېږي چې په افغانستان کې به شاوخوا د مازیګر څلور نیمې وي. افغانستان دوه لومړنۍ یو ورځنۍ لوبې له بنگلاديش ګټلې چې ورسره د دغو لوبو د اتلولې جام هم خپل کړی دی. افغانستان داسې وخت په یو ورځنۍ لوبو کې د اتلولې سیریز ګټلی دی چې په شلو ورځو لوبو کې درې واړه لوبې پر بنگلاديش باندې بایللې دي. ازادي راډیو ته غوګیست ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن د اسرایلو په پارلمان کې وینا وکړه. هغه ویل چې اسرایلی یرغمل را خوشی شوی نو دا جګړه پای ته رسیدلې بولي. دا مو د سر مطلب دی. نور مطالب هم لرو. د افغانستان او پاکستان د شخړو تعقیبی راپور هم در تخبرو ده چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو تر سختو نښتو وروسته کرښې ته نږدې د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم جګړه نشته خو وضعیت لا ترینګلی دی.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو. اول مطلب ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د اسرایلو پارلمان کنيست ته وینا وکړه. هغه ویل اسرائیلی رغمل را خوشی شوی نو د غزې جګړه پای ته رسیدلې بولی. دا چې خغلی ترامپ نور څه ویلی دی او د خبرو جزئیات څه وو او په ټوله کې منځنی ختیځ د خغلی ترامپ د سفر نور اړخونه څه دي، اسد الله الدین د خغلی ترامپ وینا او دغه سفر تعقیب کړی او سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
ډیر مننه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن سهار په ځای وخت تل ابیب ته ورسیده. هلته د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کابینې غړي او د غراز د اسرایل لمړی میرمن دغه هرکلی ته ورغله. دغلته ځای چارواکو سره لاندې د کاته درلودل. بیا د ډونالد ټرمپ په مشرۍ امریکایي پلاوی لاړ د اسرایل پارلمان ته. هلته په پارلمان کې وینا درلوده. البته د وینا مهم ټکی دا و چې ټرمپ ویل چې د غزې د سولې موافقه اسانه خبره نه و. د پټکو اتم میاشتې کاري وغوښته یا هڅې وغوښته چې د غزې جګړه بل اخر د پټکو پای ته ورسیږي. او ښاغلی ټرمپ د هڅه کې د خپل حکومت د غراز اسرائیل د حکومت او د مزنی ختیز لپاره د خپل ځانګړي استازي سټیف ویټکاف د هڅو ستاینه او مننه وکړه. د اسرایلو لومړی وزیر هم په دې اړه باندې خبرې وکړلې. د ټرمپ د وینا نور ټکی هم وخده چې د خبرو یو برخه سره واورو.
And after so many years of unceasing war and endless danger, today the skies are calm, the guns are silent, the sirens are still, and the sun rises on a holy land that is finally at peace.
ټرمپ ویل چې بل اخر د فلسطین او اسرائیل خلکو له اوګده ځان روس خپل نارامۍ تر شا پرې خو دي او د نارامۍ فضا خپل کړله. په دغه وینا کې د پارلمان کین ارخو لکتر لګه دو غړو د ډونالد ټرمپ د وینا پر مهال مخالفت یا د اعتراض غږ پورته کړ چې هغه دواړه کسان د پارلمان له غونډې وایستل شول. او وروسته بیا وینا د ټرمپ دوام وکړ. لا هم ښاغلی ټرمپ تل ابیب کې دی او داسې ویل کېږي چې له تل ابیب وروسته بدای مصر ته ځي. د مصر په شرم الشیخ کې هم نن ماښام مهال یو کانفرنس جوړ شوی دی چې مشري خپل ښاغلی ډونالد ټرمپ او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی کوي. هلته به په رسمي ډول هغه غونډه جوړه شي چې د غزې د سولې په اړه باندې پلان شوی ده. او په هغې غونډه کې د جرمني، فرانسې او برېټانیا مشران هم ګډون کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش هم ورځي. خو د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې دای شرم الشیخ ته نه ځي. دغه راز د ایران ولسمشر هم ویلي چې دای په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي.
بله، مننه کوم اسدالله الدین. چې منځني ختیځ په تیر اسرائیل ته د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سفر په ارتباط باندې مفصل جزئیات له موږ سره شریک کړه. تمه ده چې نن په شرم الشیخ ټاپو کې د مصر په قربتوب باندې د غزې د سولې په اړه باندې کانفرنس وشي. او ډیره تمه کیږي چې هلته تړون لاسلیک شي، هغه تړون چې د غزې د سولې په ارتباط د ولسمشر ډونالد ټرمپ د شل مادیز وړاندې شوی بیانې پکې تشویبیږي. او تمه ده چې ښاغلی ټرمپ هلته د دغې سرمشریزې مشري او مسؤلیت په غاړه ولري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ډیورن کرخي په وګدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو تر سختو نښتو ورسته کرخي ته نږدې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي کڅام اوس جګړه نشته خو وضعیت لا ترنګلای دی. د کونړ، ننګرهار او کندهار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل پرون هم د دواړو لورو ترمنځ خال خال ډزې کېدې، خو بیګا او نن د یادولو وړ کومه پیښه نه درامسته شوې. په همدې حال کې د پاکستان د بارونو چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې چې تیر شپه ناوخته خبره کړې، د ډیورن کرخي په وګدو کې د دواړو لورو د ورستې نښتې په اړه اندېښنه ښولې. د رواني اکتوبر په یو سمه د ډیورن کرخي په وګدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په څو بیلابیلو ولایتو کې هم مهاله نښتې پیل شوې چې په ترڅ کې دواړو لورو یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې وکړې. په دې اړه پام وکړې دغه مفصل رپورت ته.
که څه هم د ډیورن کرخي په وګدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو د قراري دوره پورونه ورکول شوې، خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي وضعیت لا هم ترنګلې ښکاري. لکه تر لګه د ننګرهار، کونړ او کندهار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم وړ مشپا تر ګرم نخت وروسته پرون هم په ځینو سیمو کې خال خال ډزې اورېدل کېدې، خو دوی په خبره اوس مهال وضعیت نورمال خو اندېښمنوونکی دی. د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ یو اوسیدونکو د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخ پرې دوه غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بیګاش په چې کومه وضعیت خو جنگ نو خپارام سره پتی رسیدل ده. خو ډیر خلک چې کوم هغه اوسه پورې کورونو ته بیرته نه دي راغلي، او د طالبانو د ټانکونه او توپی او غټ وسلی چې کومې هغه وسم په هغه جیانو کې پرتی دي.
د ختیځ کونړ د نړۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط وویل، له تیرې ورځې راهیسې طالبانو بېلابېلو پوستو ته زغروال ټانګونه او درنې وسلې پورته کړې او د جګړې له امله بې ځایه شوي کسان لا هم بېرته خپل مینو ته نه دي ستانه شوي. د ادعا کوي چې وضعیت ته په کتو هر شیبه د جګړې د پیل خطر موجود دی.
اوس خو په ټوله کې په کونړ کې وضعیت نارمل دی، خو په غاښ او نړۍ او شګلو د ولسوالیو په سرحدي سیمو باندې ډیورنډ فرضي کرښې ته څېرمه طالبانو بشپړه آمدګي نیولې ده. د دغه سیمو اوسیدونکي چې دي هغوی په کډه شوي دي، ښاري ساحو ته ستاباد او ځینو نورو سیمو ته کډه شوي دي.
د سویلي ولایت کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي چې کرخې ته نږدې کاروبار لري، ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې ورځې راهیسې بازار او د سپین بولدک دروازه تړل شوي او هیڅ چاته دروازې ته د نږدې تګ اجازه نه ورکول کیږي. د هم چنی غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې پرون د اکتوبر په 12مه د ورځې نږدې 10 بجې پاکستانی جټ الوتکو په دې ولسوالۍ کې هوایي حمله هم وکړې.
تیر ورځ پاکستانی جټ الوتکو په سپین بولدک کې بمباري وکړه، تش ګودامونه وو، هغه یې په نښه کړل، چاته پکې ځاني زیان ونه رسېد. اما د تېرې ورځې را په دې خوا دلته د سپین بولدک بازار چې دی بند دی، کاروبار هم درېدلی دی، او د دې تر څنګ وضعیت دلته استراري دی.
د راپورونو له مخې له دینه خطور وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون ټولې لارې تړل شوې او د سوداګرۍ او ترانزیت په ګډون د هر ډول تګ راتګ مخه نیول شوې. په همدې حال کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې چې تیره شپه ناوخته یې خبره کړې، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو د وروستۍ نښتې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي دوی هیله لري چې افغانان د یو رښتینی ډیموکراتیک نظام څښتنان شي. د غرض پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اعلامیه کې د طالبانو حکومت د طالبانو رژیم یاد کړی، هغه څه چې ظاهرا د طالبانو حکومت په اړه د پاکستانی لوري د سیاسي دریځ تغییر ښیي. د پاکستان حکومت مخکې له دې د طالبانو حکومت ته د افغانستان حکومت او موقت حکومت یادوه او بېلابېلو نړیوالو سټیجونو کې د ملاتړ سربېره ورسره د نړۍ د تعامل غوښتنه کوله. که څه هم د طالبانو حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تازه اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون د اکتوبر په 12مه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کنفرانس کې پاکستان په افغانستان کې د قومونو ترمنځ نفاق ته په لمن وهلو تورن کړه، ویل چې ځینې افغانان یې په خپل دام کې راګیر کړي او غواړي د افغانستان د ملي امنیت په ضد یې وکاروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د غراز د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ جګړه غیر ضروري بلل شوی او پکې ویل شوی چې لامل به د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې شي، خو د طالبانو د حکومت ویان دغه نښتې د پاکستان له لوري د کابل د هوایي حریم نقص او په پکتیکا د هوایي حملو غچ اخیستونکي بریدونه بللي. په دغه نښتو کې دواړو لوري یو بل ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې هم کړي. د طالبانو حکومت ادعا کړې چې 850 پاکستاني ځواکونه یې وژلي او تر 1.5 نورې ټپیان کړي، خو د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون د اکتوبر 12مه په دې جګړه کې د خپلو 23 عسکرو وژل کېدل او دغه راز د 29 نورو ټپي کېدل منلي، خو ادعا یې کړې چې تر 200 طالبان یې وژلي. داسې مهال چې ذبیح الله مجاهد ویلي په دې نښتو کې 9 طالبان وژل شوي او نږدې 13 نور ټپیان شوي. تر اوسه کوم خپلواک بنسټ ازادي راډیو ته دغه تلفات نه دي تایید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتو ته د غبرګونونو په دوام تازه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي آمده دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نښتو د پای ته رسیدو لپاره منځګړیتوب وکړي. نوموړي منځني ختیځ ته د خپل سفر پر مهال خبریالانو ته وویل دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو راپورونه مې اوریدلي دي، باید صبر وکړم چې بیرته راستون شم. زه چمتو یم چې مداخله وکړم، ځکه د جګړو په پای ته رسولو او د سولې په ټینګښت کې ماهر یم او زه ویاړم چې دغه کار کوم. له بل خوا له دغه نښتو وروسته د پاکستان حکومت یو وار بیا خبرداری ورکړی چې په خپله خاوره کې به له قوانینو سره سم د افغان کډوالو په وړاندې اقدام وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیگانه وخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. د پاکستان دغه خبرداری په پاکستان کې میشت ګڼ شمیر افغان کډوال هم اندېښمن کړي او عمومي فکر دادی چې ښایي له دې نښتو وروسته له دوی سره د پاکستان چلند لا بدتر شي. د راپورونو له مخې اوسمهال په پاکستان کې شاوخوا 4 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په دوی کې زرګونه هغه کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو، سیاسي ستونزو او یو شمیر نورو دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډيو ته غوښته ده. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وای په پاکستان کې ځینې کړیا څه کوي د دواړو وادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي متقی پین کې په دا ډول سرګندونو سره غواړي د دوی په وینا په افغانستان کې د تراګرو له حضور پام بلې خواته اړوي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو ځل بیا تور پورې کړ چې په پاکستان کې ځینې کړي هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون یکشنبه په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. هغه د یوې خبریالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې پولې په اوږدو کې له وروستیو نښتو وروسته اوس وضعیت څه ډول دی وویل، په افغانستان کې اوس وضعیت ښه دی خو غواړي یو شی واضح کړي چې له پاکستان سره د دوی اړیکې لوړې ژورې لري او زیاته کړه.
پاکستان کې سات هماره تعلقات کا ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں.
ل پاکستان سره د خپل اړیکو په اړه غواړم یو شی واضح کړم. د پاکستان عوام او په پاکستان کې کوم سیاسي چې دی او د حکومت اکثره هغه غړي چې سولې غوښتونکي دي دوی له افغانستان سره خې اړیکې غواړي. ل پاکستانی سیاسيونو او عوام سره موږ هیڅ ستونزه نه لرو. په پاکستان کې ځینې خاص کړي شته چې د وضعیت د خرابوالي کوشش کوي.
پاکستان میں کچھ خاص حلقے ہیں جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
خغل متقی واضح نکړه چې دا کومې کړې دي چې د خبره د اړیکو د خرابېدو هڅه کوي، خو نو موري ټینګار وکړ چې افغانستان د خپل پولو او هوایي قلمرو د دفاع حق د ځان لپاره محفوظ ساتي او هر ډول تیری ته فورا ځواب وایي. خغل متقی چې له هند څخه په 15 ورځنی رسمي سفر بوخت دی مخکې هم ورته ادا کړې و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه په کلک رد کړي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون یک شنبه په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې په دا ډول څرګندونو سره غواړي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د حضور په اړه پام بلې خواته واړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان افغانستان د پولې په اوږدو کې د افغان طالبانو فتنه خوارج او فتنه هندوستان لخوا د بې دلیل یرغل په اړه ژور اندېښنه لري. داسې بې دلیل اقدامات چې مخه د پاکستان افغانستان پولې بې ثباته کول دي. د دواړو ورونو هیوادونو ترمنځ د سولې ایز ګاونډیتوب او همکارۍ اړیکو عمومي روحیه لمنځه وړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د افغان طالبانو لخوا د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو بریدونه داسې مهال بې دلیله توجیه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه بریدونه تیر اونۍ د کابل د هوایي قلمرو د نقص او په پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو د غچ اخیستو لپاره ترسره کړي او ټاکلې هدف ترلاسه کړي دی.
له خبرونو ور اخوا
نن د اکتوبر 14 د طبي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د طبي آفتونو یو شمیر قربانیان وای په دغه دول پیښو کې درانه زیانونه ورسېدلي، خو د مرستو لژمنو سره سره لازمې مرستې نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي اوس چې د ژمي موسم مخ پر رسېدو دی دوی لا ډېرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د چاپیریال د برخې یو شمېر متخصصین هم وایي د بې کیفیته کورونو جوړول د طبیعي آفتونو له امله د زیانونو د زیاتوالي یو لوی عامل دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله چې د تیرې اګست په 1 د مرګونی زلزلې له امله سخت زیانمن شو. هغه وایي میرمن او دوه ماشومان په دې زلزله کې مړه او کور یې ونړید او اوسمهال د خپلې پاتې کورنۍ سره تر خیمې لاندې ژوند کوي.
کور می ټول ونړید، یو مې پکې کور والا شهید شوله، زوی مې شهید شو، یو مې لور شهید شوله. زما د ټولو هر چا نه ده هله دا چې موږ سره مرسته وکړي. جمعه را روان دي چې موږ سره کور د جوړونی یو زمينه برابر کړي. ستونزې مشکلات دي او موږ ور سره مشتګري وایي.
په ختیز ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ کې لدې مرګونی زلزلې وړاندې پورستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې هم غنو طبيعي آفتونو بشمیره کسانه غیزمن کړي. د بغلان یو وسیدونکو دوست محمد چې د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ وسیدونکو دی او د تیر کال سیلابونو لامل ورته زیانونه رسیدلي ازادي راډیو ته ویل.
دی وای زموږ په سیمه کې سیلابونو ټول خلکو ته ګڼ زیان نه واړول. زموږ په کلی کې اتن لس کورنۍ وسیدي د ټولو کورونه ونړول او زموږ توکي او لوخي هم لزان سره یوړل. په دې سیلابونو کې وکسانوم شهیدان شول. زموږ د کورنۍ په ګډون ټول کلی سخت زیانمن شو او اوس ټول جدي ستونزو سره مخ یو. موږ سره لازم مرستې نه دي شوي. اوس مهال اندس خلو وبن لرو او یو بایلر په 200 افغانۍ اخلو. دا په داسې حال کې دا چې نن دوشنبه د اکتوبر 14 د ناورین د خطر کمولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي د اقلیمي بدلون د پراختیا د مخنیوي په اړه د کمزورو پریکړو له امله د طبي پیښو په زیانونو کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي اوس مهال د اقلیمي بدلون او د خطرونو د کمولو لپاره د برنامو په نظر کې نیولو پرته ټوله نړۍ له سختو طبي پیښو سره مخ ده. د 2015 کال د ناورین د خطر کمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دوه بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. دغه سازمان ویلي چې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره باید عامه او نړیوال تمویل زیات شي او دا چې ډاډ ترلاسه شي چې ټولې پراختیایي او خصوصي پانګونې د خطرونو او انعطاف په پام کې نیولو سره ترسره شي. په ورته وخت کې د اسلامي افغانستان د مرستو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې اوسمهال افغانان د طبي پیښو او اقلیمي بدلونونو له سختو زیانمنونکو کسانو له ډلې دي. دغه بنسټ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې زلزله کې 2200 ډیر کسان مړه شول او شاوخوا 3300 کورونه ویجاړ شول، خو د یاد بنسټ په خبره لا هم خلکو ته کافي مرستې نه دي رسیدلې. په راپور کې راغلي چې زلزله ځپلي کسان د یوې میاشتې له تېرېدو لا هم بې کوره دي او د ژمي په رارسېدو سره دوی په خلاصه فضا کې ژوند کوي. په همدې حال کې په کور دننه یو شمېر خیریه بنسټونه وایي د کونړ زلزله ځپلي بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري. د یو خیریه بنسټ مسؤل عطاالله ازادي راډیو ته وویل د طبي پیښو او چاپیریال یو شمېر کارپوهان د آفتونو د مخنیوي لپاره پاملرنه خورا مهمه ګڼي. وایي په افغانستان کې د غیر معیاري کورونو شتون خلکو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو یو مهم عامل دی. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې پخوانی رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
سخت سازی که تای 14 صورت
دی وای په تیرو څلورو لسیزو کې چکومي ودانې جوړې شوې دي د ملي او نړیوالو نورمونو خلاف جوړې شوې او هیڅ نورم ته پام نه دی شوی. او تر ډیره د آفتونو پر مهال هماغه کسان ډیر زیانمن کیږي چې کورونه یې غیر معیاري جوړ شوي وو. که سیلابونه راغلي هم د دوی کورونه یې وړي او که نور آفتونه هم راغلي دغه خلک یې زیانمن کړي دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې په نړۍ کې اقلیمي بدلون له یوې خوا د درنو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو لامل شوی، له بل خوا د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ویجاړونکي وچکالۍ لامل شوی دی. په افغانستان کې د اوبو د کچې ټیټېدل یو بل پایله ده. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي چې په افغانستان کې 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. ګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په قطار کې بللی چې د اقلیم د بدلون له امله له زیانونو سره مخ دی. د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر مولوي متي الحق خالص تیر کال په باکو کې د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د ګډون پر مهال اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې ټول هیوادونه باید په ګډه د اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره لاسونه یو کړي، په ځانګړي ډول د هغو سیمو لپاره چېرته چې زیانونه زیات دي. ملګرو ملتونو ویلي چې که څه هم افغانستان د نړیوال اقلیم د بدلون له امله د زیانونو له پراخې کچې سره مخ ده، داسې مهال چې پوره چمتووالی نه لري او افغانان ممکن اړ شي چې د ژوند په بېلابېلو برخو کې د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمولو لپاره په نویو حل لارو غور وکړي.
د انجنیر په شونځي کې د اول سین سنیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات ټول شي سی
لیو ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وای موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په خوست کې د کرکټ لوبغاړي وایي دوی ته د په یاد ولایت کې د کرکټ د معیاري او مسلکي زده کړو زمینې برابرې شي. دوی زیاتوي ځایي ځوانان کرکټ ډیر خوښوي، خو د کرکټ شته اکاډمۍ او د لوبو میدانونه تر اړتیا لږ دي. بل لور ته د کرکټ بورډ مسؤلین وایي په خوست کې د دې لوبې پراختیا او د لوبغاړو د تمرینو لپاره د اسانتیاو برابرولو ته دوی ډیر پام کوي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
په خوست کې د کرکټ لوبې لوبغاړي له اړوندو ادارو او ځایي پانګوالو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دوی لپاره د مسلکي کرکټ د زده کړو مجهز یا اکاډمۍ او معیاري لوبغاړي جوړ شي. دوی یاد سرګندونې د خوست شیخ زاید ورزشي کمپلیکس کې د یو خصوصي بنسټ لخوا د کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال وکړي. یو تن لوبغاړي وکیل زدران مشال روري ته وویل
داسې اکاډمۍ باید نورې هم ډېرې شي تر څو لوبغاړي وکولی شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي. په خوست ولایت کې د لوبغاړي نشتون دغه کمی ډېر احساسېږي. باید معیاري لوبغاړي جوړ شي تر څو د لوبغاړو لپاره د لوبو زمینه برابره شي او
د کرکټ ځوان لوبغاړي او تنکی زلمیان چې د لوبي سره مینه لري وایي په کوڅو کلي او باندو کې په ډیره موده کې هم هغه مهارتونه نه زده کیږي کوم چې په مسلکي مرکزونو کې په لږه موده کې ترلاسه کیږي. یو بل تن لوبغاړي محمد زبیر وویل
غوره روزونکی یا کوچ سټاپ دا زمونږ لپاره ډیر مهم رول لوبولای شي. یعنی زمونږ لپاره دا ډیر ښه دی کوچ تر څو غلطه موږ ته د مسلکي کرکټ را زده کینو. کوچ زمونږ لپاره ډیر ښه دی سٹاپ کوچ زمونږی موږ سره ښه پرفارمنس موږ کولای شو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي د دې ولایت آب و هوا د کال په ټولو موسمونو کې لوبو لپاره مناسبه ده، نو د نورو ولایتونو د لوبغاړو د تمرینونو لپاره هم باید دلته اسانتیاوې برابرې شي. یو بل تن لوبغاړي رشید پکتین وویل
ټول کال کرکټ د خوست کې څلور فصله کرکټ ده، نو مخکې به لوبغاړي د نورو ولایتونو تر تلل په ځمه کې نو په یو سره چیرته اوس راسي هم خوست میش لوبغاړو ته دومره غم نه کوي مشکل نه جوړي ځکه کډمۍ زیاتېږي او تمرین هم هغه مخکې رقم ته روان وي.
په خوست کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې یوه مهمه ستونزه هغه په رسمي ساعتونو کې تمرینونه دي چې د ځوانو ورزشکارانو د زده کړو او نورو ورځنیو چارو وخت پرې لګیږي، خو مسؤلین وایي په نویو اکاډمیو کې د اړتیاو ته پام شوی. د کرکټ بورډ ځای ویان اکبر سمون وویل
زموږ ډیری خوستوال د شپې لخوا له لوبو کولو سره بلد نه دي. کله چې دوی دلته د شپې تمرین ترسره کړي دوی کولی شي د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د شپې لوبې پیل شوي دي، کولی به شي هلته په اسانۍ سره د شپې لوبی تر سره کی او هیڅ نول ستونزو سره به مخامخ کیږي. نه
یاد دی وی په خوست کې د نور په نوم د کرکټ د نوی اکاډمۍ سربیره څلور نورې نسبتا ښه او معیاري اکاډمۍ په رحمت ولی مسعود کرکټ ملي لوبغالي، د مجیب الرحمن کرکټ په اکاډمۍ، د پښتونستان پارک په مس عینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ په خوست ښار کې فعالیت لري. خدا زل د خوستي لوبغاړو ډیر ټینګار دوی لپاره په مرکز اول سوالوي کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو پر اړتیا وو.
السلام ورحمت الله وبرکاته، زه ابراهیم يم د هلمند ولایت د نوزاد رسالې څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دغه دی چې د نوزاد رسالې چې د اوبو د کموالي سره ډیر مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالص شوی د ټول خلګې وتلې دي، د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نو وسوې خو وسم نه ایسوي، نه د برک ترتیب ورته برابر شوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر شوی او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې د هغه داسې ده لکه غزه، یعنې تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللي دي، ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، د یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیرو ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې، او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرولی نشو. یوازې زازو زازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیو، او ټوله داسې وی چې 15-20 کیلومتره لارم نه و، خو د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشي 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې کې چرته هلته هغه وخت کې ټلیفون کار کړی، نو 10 افغانۍ لګی دي. نو هیله مو دا ده چې اسلامي امارت په هر برخه کې کار وکا، نو د مکتبونه هم خلاص کا، نورې پروژې هم خلاصې کا، کارونه دوی بند کړه، کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سخت ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته. د خدای د وکړه چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښې چارې ښه وختونه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.